یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماتان وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړ شي. دغه پخواني افغان ډیپلوماتان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه درلودل. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. په افغانستان کې د یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو د یو بیان په خپرولو وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې امریکا تازه په افغانستان کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د وژلو اعلان کړی دی. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړې توګه د حقاني شبکې اړیکه په ګوته کوي. ازادي راډیو ته خوږیاست. د طالبانو حکومت وایي چې پرون په کابل کې تر لساته جګړې وروسته د داعش یا اسلامي دولت د خراسان څانګې څلور غړي وژل شوي او یو بل یې نیول شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغه برید کې دوه طالب پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نن په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ فاینل لوبه روانه ده. همدا شیبه د سپین غر پړانګانو ټیم شپاړسم اوور لوبوي او تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره 138 منډې کړې دي. په ولاړو لوبغاړو کې عثمان غنی 90 منډې کړې په 250 بالونو او نجیب الله زدران سره دی چې په لسو بالونو یې 40 نمرې اخیستې دي. د سپین غر په وړاندې د بوست لوبډله لوبیږي. دا په فاینل لوبو کې د سپین غر دریم حضور دی او د بوست اولنی حضور دی. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماتان له هغې ډلې شکریه بارکزه وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
د امریکا خارجه وزارت پیام واضح و او طبیعي خبر ده دا په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسوي.
د همو ریچ په افغانستان کې د یو شمېر پخواني امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو د بندیزونه ولګول شي. دا وروسته له هغه چې په کابل کې ایمن الزواهری د امریکا په ډرون بریدونو کې ووژل شو. د اوکراین ولسمشر وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. دا وروسته تر هغه چې د جرمني پخواني صدراعظم ویلي روسیه غواړي د مذاکراتو له لارې مسله حل کړي. او په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل شوي، خو بڼوال وایي سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو حاصلات کم دي.
ستونزه دا که ګرده وچکالي وه، دا ګرده مصرفونه هم په چیرو کړي دي، په هندارو مو کړي دي، ګرده برمې مو ولیدي چې دغه یوه نبرز وچکالي ده راباندې را روانه ده. دغه تکلیفونه چې دغه انګور یې تهویني چې حاصلات یې انشاءالله چې اوبه رسېدلې هغه ښه دي، چې اوبه نه یې رسېدلې هغه نو ګرده خوش کړي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو تغوی استرا بشو. اول مطلب ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړې شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماټان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه کړي. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانس څوک یې ګډون کړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تازه ویلي و چې د نړۍ له هیوادو سره د دوی تعامل ښه شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته فکر کوم چې نړۍ به نور په طالبانو هیڅ ډول اعتماد ونه کړي. اغلی کډوخیل وایي د نړیوالو غوښتنه له طالبانو دا وه چې له ترهګرو ډلو سره باید خپلې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې په خبره د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل کېږي. د نوموړي په خبره ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
زما په اند باندې اوس طالبان نشي کولای په هیڅ شکل دا توجیه کړي چې دوی چې موږ نو خبر نو بیا دا چاره وسته. په دې کې شک نشته چې دا به ټول د پاکستان کار وي. پاکستان همدغه توتیا وکړه سره له خپل مطلب څخه راوګسته، ځکه چې د سیو مشهور څېرې چې د امریکا غونډې یو مملکت دغه په سیګر سي دغه راوستل افغانستان ته بدون د ایسای له همکاري څخه نه کیږي. اما طالبان ول دغه خطر قبول کولې په افغانستان کې، خصوصا په شیرپور کې هغه ته ځای ورکړ.
د نوموړي په خبره طالبان اوس په هیڅ ډول نش کولای چې دنیا ته قناعت ورکړي چې دوی له تر هغه ډلو سره اړیکې نه لري. دا په داسې حال کې دا چې مخکې طالب چارواکو په وار وار د خبره کړې و چې هیڅ یوې تر هغه ډلې سره اړیکې نه لري. په ناروې کې په خاني افغان سفیر شکریا بارکزی هم ورته خبره کوي. خو هغه بارکزی وایي ځینې سیاسون او ډیپلوماټان هڅه کوي دا وښيي چې طالبانو په دغه برید کې مرسته کړې څو دغه هیواد اړیکې د طالبانو حکومت سره خراب نشي. خو په خبره په دې اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت پیغام څرګند وو.
که څه هم په امریکا کې ځینې سیاسيون یا ډیپلوماټان غواړي چې دا سی وخی چې په دغه عمله کې طالبانو مرسته ډیره کړې ده تر هغه چې امریکا رابط د طالبانو سره ترینګلای نشي، خو زه فکر کوم د امریکا خارجه وزارت پیغام واضح وو او طبي خبر ده په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسي.
خو هغه بارک زیدی د سیاسيون او په خانه ډیپلوماټانو پر جزئیات ورنکړل. اغلی کړو خیل او بارکزی دواړه په دیان دي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې په مشر برید د پاکستان همکاري پرته نشي کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبر رد کړي چې ګوندې په دې برید کې د پاکستان له هوایي حریمه استفاده شوی وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبره پرون جونیوس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. په پاکستان کې په خانای افغان ډیپلوماټ زردشت هم وایي چې د پیښه به طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو په تعاملاتو ژور منفي اغیز وکړي.
دا پیښه به د نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو، د دوی سره په ټولو تعاملاتو او د دوی د حکومت احتمالي رسمیت پیژندنې باندې ژور منفي اغیز ولري. ګڼ شمېر هیوادونو که څه هم د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلو، خو ترمنځ یو څه ناڅه د اعتماد فضا رامنځته شوې وه. دوی سره ناستې کېدلې، دوی په مختلفو غونډو کې ګډون کوو. طالبان اوس مهال تر ډیره دغه باور له لاسه ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یک شنبه په ورځ ناوخته مخکې له دې چې د امریکا جمهور رئیس د اعلان وکړي چې دوی په کابل کې د القاعده شبکې مشر لمنځه وړي، یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي و په تاشکند کانفرنس کې ډېر شمېر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. د اګست په لومړۍ نیټه په یو ټلویزیونی وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمانو زواهری د جولای په یو دیرشمه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په دفي برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د امریکا د برید غندلای او لن نړیوالو اصول او د دوه له تړون څخه ښکارا سرغړونه بللې ده. خو په دغه برید کې د ایمانو زواهری وژل کېدل تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړی دی.
د ایمانو زوایری د وژنې په ارتباط او دا چې څه پایلې به ولري، خصوصا د ډیپلوماتیکو مسایلو په ارتباط باندې د افغان پخوانیو ډیپلوماتانو څرګندونو په اساس مو دغه ریپورټ واورېده. اوس به ورشو یوې تازه مسالې ته. د طالبانو یو سیاسي مسؤول په دوحه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره هم د دوی لخوا نومول شوی، د ایمانو زواهری د وژل کېدو په ارتباط باندې ځینې تازه څرګندونې کړي چې جزئیات به همداسې بل نوریاس نوري نواورو مهرباني.
بلې سمزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو د هغې ادعا په اړه چې دوی په کابل کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې، په دې اړه څېړنه کوي. دا خبره البته د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازولۍ لپاره ټاکل شوی یا ګمارل شوی استازي سهیل شاهین کړی ده. سهیل شاهین ویلی دی چې د دغه ادعا پر طالب چارواکي د طالبانو مشرتابه معلومات نه لري او نه هم په دې اړه چې په دغه برید کې د ایمن الزواهری وژل شوی وي کره شواهد موجود نه دي. خو دوی په دې اړه پلټنې کوي تر څو دا معلومه کړي چې آیا ایمن الزواهری په دغه برید کې وژل شوی دی که نه دی وژل شوی. البته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دغه جګپوړي چارواکي په دغه برید کې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه نظر څرګندوي. تر دا وروستیو څو ورځو پورې د طالبانو چارواکو یوازې دغه برید غندلی و. البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او نور په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې وه. تر اوسه چپ خلو خو رویټرز خبري اژانس ته وروستیو کې ویلي چې له درې ورځو راهیسې د طالبانو مشران په دې اړه غونډې کوي، بحثونه کوي چې د دغه برید په وړاندې دوی څه ډول عکس العمل ښکاره کوي او که ښکاره کوي هم مناسبه لاره به څه وي. البته دا هغه د طالبانو وروستی دریځ دی چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه څرګندوي. ایمن الزواهری هم لکه څنګه چې په خبرونو په راپورونو کې هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، د تېرې یکشنبې په سهار په کابل کې په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې په هغه کور کې په بالکن کې یا برنده کې ووژل شو. ویل کېږي دغه کور د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست سراجالدین حقانی د یوې نږدې ملګری و.
مننه کوم نوریاس نوریو د سویل شاهین د څرګندونو په استناد مختر جزئیات راکړه. هغه چې د طالبانو سیاسي چارواکی دی او په دوحه کې د دوی د دفتر سرپرستی هم کوي، تازه ویلي دي چې دوی د ایمان الزواهری د وژل کېدو په ارتباط د امریکایي چارواکو ادعاوې څېړي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې په دې ارتباط به د طالبانو دریځ ترلاسه کړي او بیا به رسنیو سره شریکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د ایمان الزواهری د وژنې په ارتباط مسایلو کې تمکیږو. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پخوانیو سفیرانو یوې ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو باندې بندیزونه ولګوي. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د زواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې اړیکې په ګوته کوي او طالب مشرانو د خپل حکومتولۍ له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو د بېلابېلو بندیزو په لګولو هغوی له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا لوري په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وزلو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو پر طالبانو د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د دې سفیرانو په ډله کې چې شپږ کسان جیمز کینګ هم، ریان کراکر، هوګو لورنیس، مایکل مکنلی، رونالد ای نیومن او ارل انټونی وین شامل دي، د بیان په خبرولو یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپله هغه پریکړه لغوه کړي کومه چې طالبانو یې له مخې کولای سول په تیر نږدې یو کال کې بهرني سفرونه وکړي. دا بیان چې د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی پکې راغلی، د جولای په 1 د کابل په یو خوندي کور کې د القاعدې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل له طالبانو په ځانګړې توګه له حقانی شبکې سره د دې ډلې دوامداره نږدې اړیکې په ګوته کوي. د طالبانو مشرانو هم په پرله پسې توګه په ښځو او نجونو باندې د نړۍ تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي، د ښځو د زده کړو په بندولو، د سفر د محدودولو، د هغوی د جامو په اړه حکم کولو او د هغوی د حرکت د محدودولو له لارې د ښځو د غایبولو پخوانیو دودونو ته ستنه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په 2019 کال کې د طالبانو جګپوړو استازو ته د سولې خبرو اترو لپاره د سفر اجازه ورکړه او دوه میاشتې مخکې یې خپله دا پریکړه بیا تمدید کړه چې له مخې طالب مشران وخت نا وخت بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه کوي او په بېلابېلو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. هغه څه چې دغو پخوانیو امریکایي سفیرانو د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو هڅې ګڼلې دي، خو یوازې پر دوو طالب چارواکو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید باندې د سفر بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د جولای په 20 نیټه د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته یو لیک لیږلی. د دغې شورا له امنیت شورا نه یې غوښتي وو چې په طالب مشرانو د 1978 پریکړه لیک له مخې د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار سره غوښتي وو چې باید دا ډاډ ورکړي چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. دغه لیک د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منانتوس او سناتور جونی ارنسټ لیکلی و. ټاکل شوی د روانې اگست میاشتې په نیمایي کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي، خو دغو سفیرانو یې د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو اندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د غیټالي امریکایي سفیرانو داسې مهال دا غوښتنه کړې چې دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د جولای په 1 نیټه د دوی له لوري د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل شو.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
وربشو د اوکراین مسلې ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. ولودیمیر زیلنسکی دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې د جرمني پخواني صدر اعظم ګرهارد شرودر چې په دې وروستیو کې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي ویلي چې روسیې غوښتل د خبرو له لارې دغه جګړه هواره کړي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر وویل چې روسي غوښتل چې د خبرو لپاره جګړې ته د حل لار عمومي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي مهمو هیوادونو پخوانی مشران د روسي لپاره کار کوي. زیلنسکی تیر شپه ناوخته په وینا کې وویل روسیه په اوس وخت کې مختلف استازي فعالوي او هغوی دنده لري چې داسې طرحې مطرح کړي چې ګواکې د ده په وینا د روسیې تر روسي دولت د خبرو غوښتونکی دی. ګرهارد شرودر چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ملګری دی ویلي چې د تېرې اونۍ په موسکو کې له پوتین سره وکتل. زیلنسکی وویل د کرکې وړ خبره دا ده چې د سترو هیوادونو پخواني مشران له هغو اروپایي ارزښتونو سره د روسیې لپاره کار کوي چې د هیواد د همدغو ارزښتونو په وړاندې جګړه پیل کړې ده. زیلنسکی زیاته کړه که روسیه په رښتیا غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي نو د اوکراین جنوب ته احتیاطي یا ذخیروي ځواکونه نه استوي او نور د اوکراین په خاوره کې د بېګنا خلکو پر وژلو ډله ییز قبرونه نه جوړوي. د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر له وړاندې د انرژي د بحران په اړه چې پر اوکراین موسکو د یرغل له امله راپورته شوی اندېښنه څرګنده کړې او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي وو چې په دې اړه چې نوموړی وضعیت څه ډول ارزوي، آیا د نارت سټریم 2 لیک به فعاله شي او که نه وضاحت ورکړي. د جرمني رسنیو دغه راز د شرودر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراین، روسیې، ترکیې او ملګرو ملتونو تر منډې اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره شوی تړون لومړنۍ بریا ده او کېدای شي په د جډولې او اوربنت لار هواره کړې، خو اوکراین سم د سي دغه څرګندونه رد کړې. د جرمني پخواني صدر اعظم ګرهارد شرودر او د جرمني د اوسني حکومت چارواکو تر اوسه د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي. کرملن له پوتین سره د شرودر د کتنې په اړه ویلي چې شرودر اروپا ته د ګازو د لیکت په وړاندې د وروستیو خنډونو په اړه چې موسکو یې ګرم بلل شوی خبرې وکړي. موسکو ویلی چې په نلیکه کې د ګازو لیک ځکه درول شوی چې یو توربینه ترمیم ته اړتیا درلوده، خو جرمني ویلی چې چمتو دي توربین ورواستوي خو روسانو تر اوسه د هغه د استولو لپاره لازم اسناد نه دي ورلېګلي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف پرون چهارشنبه په موسکو کې خبرلاند ویل چې شرودر له پوتین څخه وغوښتل چې وضعیت روښانه کړي او د غ روان وضعیت په خپل دریز واضح کړي. د پیسکوف په خبره پوتین شرودر ته وویل چې د نارت سټریم 2 لیکه فعالېدو ته چمتو ده. هغه همدار وویل چې اروپا ته د ګازو لیک په ورځ کې له 168 میلیون متر مکعب څخه شاوخوا 10 میلیون متر مکعب ته رالوېدلی، ځکه دی چې پولنډ یې مال اروپ پر پایپ لاین بندیز لګولی او اوکراین هم له خپلې خاورې د ګازو یوه نلیکه بنده کړې ده.
و سم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری غړي خونی پلاوی کراچي ته په خپل سفر کې تیر ورځ په دغه خار کې لمیشتو افغان سوداګرو سره لیدلی. د خونی پیوی خبرپانه کې ویلي د دې پلاوی مشر چې د یاد خونی مشر خان جان علي کوزي کوي په کراچي کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د دوی په وړاندې د پروتستونو د حل په مخه ناسته کړي. د خبرپانې په حواله مخکې افغان سوداګرو د پاکستان نړیوال بندر، کراچۍ بندر او جنوبي آسیا بندرونو کې خپل ستونزې له تللي پلاوي سره شریکې کړې وې او د حل غوښتنه یې ترې کړې وه. د دوی په خبره په دغو بندرونو کې لوړې تعرفې، د باروړونکو موټر زیات درول او همداراز یو شمېر هغه تخنیکي چارې چې په بندرونو کې ترسره کېږي د دوی لپاره زیاتې ستونزې جوړې کړي. دغه پلاوی پاکستان ته ورمو ورسترلی او خای د سوداګریزو اړیکو د پرختیا په مخه له پاکستانی چارواکو سره هم وګوري. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی د ننګرهار د کانال ریاست اړوند مالداری فارم د ورځې تر 1500 لیټر زیات شوې تولیدوي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي په یاد فارم کې 280 څاروي موجود دي چې پکې غواګانې، خوسکیان، غویان او وزې شامل دي. د دې وزارت په خبره له 280 څارویو څخه یو 500 غواګانې په ورځني ډول هر ورځ 1500 لیټره تازه شودي کوي چې دغه چارې د لبنیاتو تولید په دغه ولایت کې ښه کړی. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه فارم کې بیلابیل فعالیتونه ترسره کیږي چې د هغې له ډلې د حیواني سرې د تولید تر څنګ د دوی د تغذیې لپاره هم بیلابیل پروګرامونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ختیځو ولایتونو کې د ګرمې هوا او وچکالۍ له امله د څارویو د لمانځه تک اندېښنې مطرح شوې وي او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 45 پوله، یو ایرو 290 افغاني 23 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 290 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 23 پوله، زر هندي کالدار 1050 افغاني او زر پاکستانی کالدار 430 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست. لمړی به له فریدی سیال واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګندلی.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حق اعلان لیکنې او تبصرې کړي چې ویلې دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر امین الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را پدې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برېټانیا سفارت ته په کم وطن کې. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو څو ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر زواهری برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو ښه خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د امین الزواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یو لوی غمیزه ده چې اوس د دې وضعیت لوی بیا د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن ایگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه توده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایدن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزور چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې خو ویلې دي دا برید په دې معنی نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیست اوس به د شپږیزي پاړه باندې تاسو ته ورستی جزئیات درکړو. نن د شپږیزي فاینل لوبه ده د سپین غر پلانګانو او د بوست ډیفندرز یا بوست ساتونکو ټیم سره مخ شوې دي. د سپین غر پلانګانو ټیم خپل لوبه وکړه، یعنی بیټنګ تر سره کړ، یو سل اتات یا منډي وکړې. عثمان غنی نشپیت او نجیب الله زدران 15 چټکی منډي پکې کړې دي. څلور لوبغاړي اوټ شوې دي. په دې ترتیب د بوست د ساتونکو لوبډلې لپاره 109 اتیا منډې هدف ټاکل شوی دی. دا په شپږیزي فاینل یا پای لوبو کې د سپین غر پلانګانو دریم حضور دی، یعنی په اتو پړاوونو کې درې واره فاینل ته لار پیدا کړې ده او د بوست لپاره اولنی وار دی چې د شپږیزي فاینل ته لار پیدا کوي. شپږیزه 22 لوبې ترسره شوې چې په پای کې دغه دوه ټیمونه فاینل ته راووتل.
په شپږیزه کې په اتو ټیمونو چوکاټونو کې د افغانستان مهمه او مشهوري کرکټي څېرې او د نړۍ ځینې لوبغاړي لاغېړلې د پاکستان ځینې کرکټران راغلي وو او لوبې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې د انګورو د اصلاتو ټولول پیل شوی خو بڼوال وایي سکال د وچکالۍ له امله د انګورو اصلات کم دي او تر پخوا به یې ګټه لږه وي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې سکال د تیر کال په پرتله د انګورو په اصلاتو کې 8% کموالی راغلی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل سوي خو بڼوال ترې خوش نه دي. د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد چې اوس له خپل باغ څخه د انګورو حاصلات ټولوي وایي سږ کال یې تر ټولو کلونو د انګورو حاصل کم دی. دی وایي د وچکالۍ له کبله ټول کال د تیلو پر مټ له ژورو برمو څخه اوبه راایستلې او په ډیرو زحمتونو یې باغ اوبه کړي خو اوس هم د پخوا په پرتله درېیمه برخه حاصل نه لري. نور محمد اندیشمن دی که وچکالۍ دوام وکړي نو باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندهار جړی پنجوایی ارغنداب ارغستان ډنډ دامان معروف او خاکریز هغه ولسوالی دي چې پکښې د انګورو باغونه سته او د ډیرو اوسیدونکو یې یوازنۍ د عایدو سرچینه همدا باغونه دي. په یادو یو شمیر ولسوالیو کې باغونه د دهلی د ډم څخه د ترلاسه کېدونکو اوبو څخه اوبېږي خو د کمو ورښتونو له کبله یاد ډم ته په کافي اندازه اوبه نه دي راغلي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ و.
هغه وچکالي چې د موږ ته غټ تاوان په جي کې دي چې اوبه نشته اوبه ورځ په ورځ کښته کېږي. څلور انچ اوبه هم پر درې وده درې پر دوه ودرېدلې اکثره برمی وچیږي. ورځ ربل موږ د انګور کار په دغه شروع کې د مخه چپیږي. کار مو یو رقم سره ټولیږي ټولی کوم حاصلات را غنم ګرانجه هر شی ګرانجه شش ارزانه دي چل په سوجه چل په 215 پټر روپی دي. دا بر چیر پر سوالې سو ډیر تاثیر پر حاصلات باندې
حاصلات هم ډیر کم دي. دوبه د خاصه ډیر ډیر ځل مو سوځلې دي او په ګرڅه کې نسته نه جوړې نور مصرف یار نه پاتېږي. که سره کې کده توام سږ کال د 10 لک روپیا 15 لک کله موږ څه دایندارو پر برموت لیم تللی هغه کوټ خو پرېږده چې دکې مو ډېر کړی دا وایي مو 15 پر واره شپه شي هیڅ حاصلات نه هیڅ چای نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د طالبانو د حکومت د کرین رئیس مولوی محمود مظلوم وایي په دغه ولایت کې به سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو پر 2500 هکتار ځمکه 250000 ټنه د انګورو حاصل تر لاسه سي چې د تیر کال په پرتله 8% کموالی شي.
سږ کال د انګورو کښت دي هغه تقریبا د پروش کال 8% حاصل کم دي. سږ کال خو وچکالۍ ده باغونه د اوبو د کمښت سره مخامخ دي اوبه ډېرې کمې دي. سږ کال تقریبا 2,15,214 ټنه د انګورو کښت شوی دي او 8% در نورو کلو کم دي.
انار انګور او انځر د کندهار مشهور میوې دي چې تر ډېره بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او د باغ لرونکو او کروندګرو یوازنۍ د ګټې وټې سرچینه ده.
تاسو لا پیغامونو
ایمن زواهری د وزیر نورسته دی امریکا او طالبانو د ریزونو د کسړی وګړتوار ډیر نرم دی ان ډیر سخت د ریزې کنه دل کی لدی دوه نو داس معلومی کی چې دلته معاملې سویتا او د معاملې په واسطه باندې ایمن زواهری د منځت للای یعنی د قوجنې تشا د طالبانو لاس تر ډیره معلومی کی.
السلام علیکم. نور محمد سنگینی مری پکتیا ولایت څخه د بریټ موک پکلکو ټکو غندو او د افغانانو په سپیشل خبره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یړغل پښان باندې یړغل غنو دا د منطقي د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو درمسته کېدو یو لامل غنو. موک افغانان د بریټ د هماغه داعش پښان باندې چې مخکي دوی داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکړ او په هغه کې تقریبا لس تنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی، نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت جوړ کی او د القاعده او داعش سره د خپل اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان له هغې ډلې شکریا بارکزی او شینکی کډوخیل وایي په افغانستان کې د ایمنو زواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړ شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماټان دا وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. ایمنو زواهری د جولای په 1 د امریکا د ډرون الوتکو په برید کې په کابل کې ووژل شو. طالبانو دا برید غندلی خو د زواهری د وژل کېدو په ارتباط له چپه خوله دي. په افغانستان کې د یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو دي بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو د یو بیان په خپرولو سره وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې امریکا تازه په افغانستان کې د القاعدې مشر وژلی دی. په کابل کې پرون شاوخوا 10 ساعت د طالبانو او د طالبانو په خبره د داعش د بریدګرو ترمنځ جګړه روانه وه. جګړه په کارتیزخی سیمه کې وه چې د طالبانو په خبره د 4 بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په دې برید کې د طالبانو 2 غړي هم وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. او نن د کرکټ د شپږیزې شلاوریزو تجارتي سیالیو فاینل لوبه د سپین غر پلانګان او د بوست ساتونکي سره مخ شوي دي. سپین غر پلانګانو لومړی بیټنګ وکړ. بوست ته 109 منډې ټارګټ وټاکه. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به ورشو نور بس دی پروګرام ته.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د افغانستان د بشری حقوقو او شتو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د امریکای پلاوی په غونډه کې ګډون ونه کړ. د رینا اميري په وینا دی ځکه په دی غونډه کې ګډون ونه کړ چې د طالبانو د چلند په اړه سخت اندیشنه لري او هغه مهال به له طالبانو سره خبرو ته چمتو سي چې طالبان د افغانانو د حقوقو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د ځانګړي استاذ زیاته کړې چې افغان شذې له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له شذو سره هغه سي چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. د مخکې ویلي و چې په افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس رسنۍ ته ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره د کړې وچې د هغوی استازولي بکوي او غشتنی بېمنی خو داسې مهال چې د حکومتولي ادعا هم کوي طالبان پر هر کچه له افغانانو سره د خپل ژمنو په عملي کېدو کې ناکامه سوي دي. طالبانو د دوی دا خبرې نه دی منلې او طالبانو په دې ورستوي کې یو ستره غونډه هم جوړه کړل چې د دوی په وینا دا د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وینا د طالبانو حکومت ورته دا غونډه جوړه کړه چې دغه عالمان پکښ راټول سوي او دوی هلته پریکړې وکړې. خو په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانستل کیږي او شذو ته به څه وخت په دولتي چوکاټ کې د کار زمينه برابرېږي هیڅ پریکړه ونه شوه. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ شینکی کډوخیل او د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشره عادله بهرام خبرې کوي. اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور زموږ دواړه میلمنی د تلیفون لاري وصل سوي دي دواړو تر شرغلاست ويم کړو خیل صاحب لومړی پښتنه بل تاسو وکمه درینا اميري په داسې حال کې چې دا دی ویلي د چدل طالبانو سره په دغه پلاوي کې چې د امریکایي چارواکو پلاوي وو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون یې له یو شمیر طالب چارواکو سره ولیدل دی پکښې ګډون ونه کړ ستاسو په نظر دغه ډول غونډو کې د امریکایي داسې چارواکو له کرینا اميري چې ده نه ګډون آیا کوم اغیز لري؟
سلامونه ملی جانې تاسو ته د پروګرام محترم مېلمنې ته او نورو ګډونوالو ته باید ووایم چې په اعتراضي ډول باندې د یوې معتبرې استازې رینا اميري نه ګډون د دې ښویندوی ده چې طالبان کومه هوکړه چې کوي تعهداتې چې کړي دي په هغه باندې عمل نه کوي او دنیا ورباندې معترضه ده او خصوصا هغه کس چې د افغانو مېرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب استازیتوب کې په دې خبرو اترو کې په اعتراضي شکل باندې ګډون نه کول دا په خپل ځای چې دا موضوع ډیره مهمه واړینه ده او په دې شکل باندې دی وغوښتل چې هم د طالبانو پلاوی د خبرو پلاوی هو همدارنګه دنیا دې ته متوجه شي چې د افغانو مېرمنو حقونه تر خپل لاندې کیږي وضعیت ښه روان نه دی ورته دنیا باید نگران شي او دا موضوع باید ډیره جدي ونیسي یعنی دا د یو عکس العمل په شکل باندې دا یو ښه حرکت وکړ چې د دې موضوع اهمیت وښيي هم د طالبانو پلاوی ته چې دوی همیشه ورته په هیڅ باندې حساب کوي او همدارنګه دوی هم دې ته متوجه شي. بله
بهرام سبستاس څخه به هم ورته پښتنه وکم تاسو ولیدل چې د طالبانو د ستري غونډې پر مهال باندې هم شذو ځین اعتراضونه وکړل او دوی یو کانفرنس جوړ کړ چې د دوی غښتنې داوي چې د دوی حقونو ته باید پاملرنه وسی او په دې اړه باندې خبري وسوي چې په دغه غونډه کې شذو تبلنه نه ورکول سوي دوی ته اجازه نه ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي تاسو په نظر دا ډول اعتراضونه کوم تاثیر لري کوم مثبت جواب په دوی ته وویل سي د طالبانو لخوا کنه
مخکې لدې چې تاسو د کوم تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنې ملمنې ته السلام علیکم. یقینا اعتراضیا غونډې یا اعتراضیا عملونه د خپل هغه پیغام مختصول شي چې هم لړۍ ورته متوجه شي هم هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیمه وضعیت کې د داخلي دی نو دا ډیره مهمه ده او دا د افغانستان ښځو ته هم ډیره مشکله یو خبر وه چې تاسو هم خپلو خبرو کې مهرباني وکړله د اعتراضي مثلا مې یاده کړه نه د ښځو ته ونډه نه ورکول او ښځو حقوقو ته نه پاملرنه ده هغه ټول څه دي چې نن یې ډېرې مېرمنې تېره یا په افغانستان دننه د افغانستان بهر هغه مېرمنې چې د خپله د حقوقو فعالینې دي دا یې ټولې نارم کړي دي او کله چې دا اعتراضي غونډې کېږي یا مثلا مېرمن حمیدي یوه اعتراضیا په غونډه کې اشتراک ونه کړو د اعتراض په شکل دا غونډې ته حاضره نه شوله دا هغه څه دي چې هم ما وویل هم لړۍ متوجه کېږي او هم په خپله د امارت اسلامي منصبین دې ته متوجه کېږي چې او د کبه د داسې اساس غونډه کې درسته ده په دغه د افغانستان کې د دې ډېرې بې تفاوته یا ما په نړۍ کې ساته کوم غونډې یو چې په هغه کې د ښځو حضور نه وي یا د ښځو نمائندگان اشتراک کې ونه لیدي دا بیا هیڅ څه د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم دا د حکومت هم ډېر سخت یو تهدید هم کېدلی شي چې د دې په رسمیت پیژندلو کې مشکلات منځ ته راځي او د نورو ډیپلوماتیکو روابطو کې د دې غټ مشکلونه منځ ته راتللی شي. سل په سل کې دا اعتراضیه غونډې د اعتراضي عملونه نتیجې ته رسي درسته ده چې دا به تر څه زره ده کومه نتیجه نه ورکوي اما همدغه ورو په ورو چې دا حرکتونه خودجوشه کېږي او دا حرکتونه زیاتېږي طبعا مثبت اړخ لري.
مننه بهرام صاحب کړو خل صاحب طالبانو تل ویلی دی چې دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو د شذو په غډون حقونه خوندې کړي دي او پر ځای دي حقونه که څه هم په دې ورستوي کې دوی د دغو ځینو څرګندونو ته خبرګون نه دي شودلې او موږ ورڅخه په بیلابیلو مواردو کې پښتنه هم کړې ده خو دوی په دې اړه باندې عکس العمل نه دي شودلې مخکې ویلی دی چې دوی د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي دي ستاسو په نظر دغه څومره حقیقت لري دا خبره
متاسفانه د طالبانو د حکومت له تشکیل نه تر اوسه پورې د دوی وایاند همیشه د هر ناخواله چې په افغانستان کې واقع کیږي هغه تا هر جرم چې واقع کیږي هر جنایت چې واقع کیږي دغه وقوت څخه انکار کوي وایي چې دا خبره درسته نه ده د هیڅ پیښې دی مسؤلیت نه اخلي تاسو وګورئ چې د دوی د حکومت نه له 15 د اګست تر اوسه پورې لس میاشتې پوره شولې او بلکې لس میاشتې نه واوښتلې لس میاشتې شولې که څومره شولې دوی تر اوسه پورې د نجونو مکتبونه له 8 نه تر 12 پورې نه دي پرانستلې دا علني د بشر حقونو نقصول نه دي نجونه حق تعلیم نه لري په څه اساس او په کوم دلیل باندې چې ته همیشه بهانه کوي چې ګویا تخنیکي ستونزې دي که دا تخنیکي ستونزې نه شي رفع کولی په دې معنا چې ته نور ظرفیت نه لرې چې رفع یې کړي بلکې زما په اند باندې دا یو علني نقص دی د بشر هغه د بنیادي حق دی او تاسې قصدن نه غواړئ چې شروع یې کړئ هر ورځ وعدې ورکوئ په هیڅ سرپرست وزیر چې په هر ولسوالۍ کې زه دومره مدرسې جوړوم بل طرف ته وزیر د صحت بیا وایي چې والله مکاتب ځکه نه شروع کېږي چې پیسې نشته داسې رقم حکومتداري ده نجونه میرمنې د کار نه د منع کړلې هغه میرمنې چې د کور سرپرست دي نن سرپرست په کور کې نشته کمایي نه لري د هغې په کورنۍ باندې به څه تیریږي ای تاسو دې 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 د کور د نفقه د پیدا کول مسؤلیت تاسو حکومت چارواکو تاسو مسؤلیت نه لري په کورنۍ باندې ستي دي تاسو مسؤلیت نه لري په نوم د شریعت ته کور اتا چې دی محدود کوم محرم دی او تاتمیک دا دې محدودول دې حق حقوق تر خپل باندې نه شو په نوم د حجاب د نقاب په مخ کې مجبور دی کړلای دا دې حقونو نقصول نه او د نقاب په کوم جهت اسلام کې راغلي دي د خلکو په حق کې مطلق د خلکو د حقونو تر خپل لاندې دي او دې باید نور له داسې ادعا کول نه باید دا د وکی دی پیګ چې دوی نقصوي خلک نور احمق نه دي چې د ویان په خوله باندې پوښي چې دوی نقصوي یا نه نقصوي نن چې دا کورونه چې له افغانستان څخه فرار کوي یو دلیل دی د میرمنو محدودیت او تولدي او د نجونو ښوونځي تړل دي خپله دوی د پاسپورټ مسؤول وایي چې زه 20 میلیونه پاسپورټونه له کومه کړم په دې معنا چې دا 20 میلیونه خلک نور غواړي چې له افغانستان څخه ووځي افغانستان څومره نفوس لري
بهرام صاحب تاسو واوریدل چې کډو خیل صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه چې دوی وایي د طالبان حکومت وایي چې پیسې نه لري نو چې پیسې نستولې باید د شذو په برخه کې او د نجونو تر د زده کړو په برخه کې دا کمښت پوره کړی سي تاسو څه خبر د نت پرایس چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند د خبرو په اړه باندې پښتنه وکم چې د ویل وای طالبانو نړیوال ټولنې ته همدارز افغانانو ته ژمنه کړې و چې د دوی استازولی بکوي او د افغانانو غشتنی بمني چې د په خبره د طالبانو حکومت دا کار نه دی کړی ستاسو په نظر څنګه حساب اخیستل کېدای شي په دغه مواردو کې د یو رژیم څخه یا د یو حکومت څخه
دغه زه تمنونه واقعا د اساس ټکی تاسو شاده بلودله دا چې د په ډیموکرات په وخت کې د ژمنې کړې او د نن طالبان خپل ژمنې ته پابند پاتې نه شو او هغه ژمنې په ځای نه کړلې زه ویم چې هغه وبس چې د سره خړې هغه د تاخره خړې چې هغه مذاکرات چې هغه وخت شروع موږ نړۍ وایلی چې دا مذاکراتو کې باید جدي پاملرنه وشي او دلته باید جدي حضور د واقعي د افغانستان د خلکو حضور باید وي. اما متاسفانه هغه مذاکراتو په شکل نه وو. خیش خوري وات کې د افغانستان د طرف هم هغه څوک چې نمایندګان وو د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شوای کړلی، هغه د یو خاصې او یو وړې ډلې نمایندګي کړله. که موږ د واقعي خپله استازي په هغو غونډو کې موږ استازي اشتراک کړی وای او دغو مسایلو ته هلته جدي پاملرنه شوې وای، اختیارات درسته ده چې موږ د امریکا سره ډېر استراتیژیک اوږده روابط درلودل او کومکونه د موږ سره شوي وو. دا په دې معنا نه وه چې ټول اختیار باید موږ دی ته ورکړی وای چې نن هغه خبرې چې دی د امریکایانو د طالبانو سره کړي هغه خبرې چې نن نیمګړې دي، نن بیرته باید څه رقم طالب ته ورکړل شي. واضح خبره ده هغه څه چې نن په افغانستان کې روان دي، نن هغه څه چې په افغانستان په خلکو باندې هغه پېښه چې د افغانستان په خلکو باندې راغلې ده، نن هغه څه د بشري حقوقو دي چې د عمده ترینه برخه یې ښځې جوړې وي، دا ټول هغه څه دي چې خپله امریکایانو ته کار وکړه او دا مشکل خپله امریکایانو جوړ کړه. نن کله چې دا مشکل دی جوړ کړی دی باید دی خپله حل کړه. زه فکر کوم چې نن د افغانستان خلکو لاسې ډېر اسانه د دو خبرو نه دی وخت په قطع کړه، اما بیا هم د افغانستان خلک متحد خلک دي. تصمینې هغه سیاسي ډلې چې دي، هغه سیاسي چې دي، د ښځو د حقوقو فعالینې چې دي، هر چېرې په هر کوم دنیا کې چې دي، که داخل د افغانستان کې دي، که په بیرون کې دي، دی خپل غږونه چې کړي دي. نن زیاتره توجه چې اوس بېرته هغو ټکي ته ورسي چې دی په مذاکراتو کې په دودو ټکیو باندې دی تعهد کړی دی، او نن دا تظاهرات چې پورته کېږي بېرته دی مخه اړېږي خپلو هغو تعهداتو ته چې کوم تعهدات په موږ ترمنځ کې شوي وو او کوم عملي شول کوم عملي نه شول. دا یو غټه لاسته راوړنه ده، دغو فعالینو ده چې دغو فعالینو ورته ورکړل که نه نور خو د امریکا دا تعهد وه چې باید حکومت باید طالب ته پلاس ورکړه ده چې هر رقم حکومت کا په هر شکل کې دای مخه ته کې دای مخه ته په خپل مخه کې خو د دې تعهد فقط د دې دواړو په کټ کې اساسي او بنیادي تعهد دغه واسه د افغانستان د خاورې نه وو. د امریکا په متحدینو عمله نه کی، امریکا ته به دې فرق خوږی نه جوړي. نور امریکایانو دوی فکر نه وکړي چې دلته بشر پروته، دلته دغو بشر حقوق تخل کی، دلته ښځې سره کم کی، دلته کل لرنډې تخل کی، او ماشومان یتیمان تخل کی. کله چې اوس غوغا پورته شوله په دو باندې چې ټوله نړۍ متوجه شوله چې امریکا یوره په ظرف د اته څلوېښتو ساعتو کمتر نه دی راغی، طالب یې د بینه یوړ او حکومت یې تغییر ورکړ. شل کاله یې په یوه اساسو بنیاد باندې کار وکړ، په دولسو ساعتو کې یا په درېو ساعتو کې ټول بېرته په بل مخه. دا هغه څه دي چې ټوله ملامتي په خپله د امریکایانو ده، او نن که امریکا دا مشکل حل نه کړه، امریکا به نه تنها په افغانستان کې چې ناکامه ده، په ټوله نړۍ کې به د خپله ناکامي په خپلو سترګو وویني. نو د هغو په خاطر دا که اوس عادت دو نشته دی چې احمد یا محمود یې دی طرف نه کړه، دا هغه څه دي چې د دې دواړو په کټ کې، یعنی د طالبانو او د امریکایانو په کټ کې هغه پروتوکولونه چې شوي دي، مجبور او مکلف دي چې دی بېرته موږ خپلو پروتوکولو ته مخه کړه، او هغه تعهدات چې کوم طرف چې نه دي عملي کړي بېرته د سره غور پرې وکړه، او دوی هغه خپل تعهدات د خپلو کامیابیو په خاطر باندې نه د نور څه په خاطر، د خپل ځان په خاطر باندې غواړي هغه پروتوکولونه دی کامیابه کړه. نن که د افغانستان د ښځو غږ اورېدل کېدلی، لی تاسو فکر وکړئ، د وخت ډېر ارزښت لري، ډېر ارزښت لري. څوک چې د سب په وخت د دقیق په وخت باندې پوه شي هغه بشر نه ویل کېږي. تاسو ولیدل چې یو کال شو چې نجونې مکتب ته نه ځي، یو کال شو چې د مکتب دروازې تړلې دي. پس دا د یوه مملکت ساختار چې اساس و بنیاد معرف تشکیلی وي، او د معرف نه یو مملکت، د معرف د تعلیم تربیه نه یو مملکت یوه قدرت ته رسي، یو جوړښت ته رسي، یو پیشرفت یو ترقي ته رسي. نن هغه خښته نن ته اوبو لاندې ده، هغه څوک نه شي پورته کولی. نو تاسو که واقعا د افغانستان په خلکو باندې زړه سوی وای، د یو کال به د افغانستان ګلالۍ نجونې په کور باندې نه کېناستې. دوه کاله د نجونو ضایع شول، نه تنها د نجونو، د افغانستان د خلکو که بنیاد دوه کاله ضایع کړه. پس دوی مکلف دي، مجبور دي دواړه طرفه چې کینې سه او د خپل مشکل په خپل کې حل کا دا کمن موږ کا په بیرون کې پرته مېرمنې یو کړه هر ورځ موږ کانفرنسونه لرو که غږ کړو چې قدرت ده یو بده موږ د الله سره ورنې وی چې موږ حداقل نو کولای شو چې بیرون د افغانستان غږ پر کانفرنسونه د ملل متحد او د نور رو مملکو سره موږ دایر کو او د خپل غږ جکو اما د غږ چې دا دومره چې باید پیام بوتي اما دومره چې تاثیر گذاره وي چې بیخي هغه اساس بنیاد د مذاکرې چې د دې په ترتیب څه شوي دي دوی باید خپل مشکل حل کړه هغه په دې پورې اړه لري او زه فکر کوم چې دوی به زر په زره دغه مشکل ته د پای ټکی کړي.
مننه بهرام صاحب. کډوخیل صاحب تاسو واورېدل چې بهرام صاحب تیر وختونو ته هم اشاره وکړه چې امریکا او طالبانو د افغانستان په اړه باندې مذاکرات وکړل. دوی ویل چې اوس مسؤلیت هم امریکا او طالبانو ته بیرته ور اوړي چې باید د افغانانو وضعیت ته پام وکړي. که تاسو دغه راپورونه اوریدلی وي د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري دا هم ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسي. ستاسو په نظر څنګه ورسره حساب کولای شي له طالبانو سره؟
کومه هوکړه یا توافقنامه چې طالبانو او امریکانو ترمنځ امضا شوې ده نن امریکا باید دغه ټولو ناخوالو مسجد په غاړه واخلي ځکه چې باید ملي ټولنته ویلي وو چې طالبان افغاني طالبان نه دي. هغوی که بدلون راغلی ده او دوی وعده کړې ده چې طالبان همشمنه کړې وای چې د بشر د حقونو مسله د ښځو حقونو مسله دا ټول باید مطلق رعایت کوي، سیاسي قدرت انحصار په لاس کې نه اخلي او له مختلفو ډلو سره په ګډون باندې یاو دا نوې حکومت د امارات په نوم نه بلکې کې د شې اسلامي حکومت په نوم باندې یو حکومت جوړ کی. خو البته دوی هم دا هوکړه کړې و چې بین الافغاني مذاکرات ته به غاړه کړي او یا بین الافغاني مذاکرات لارې به دغه مشکل حل کړي او یو سیاسي هوکړه ته رسیږي. دغه پروسه مکمله نشوه. طالبانو په یو شکل باندې دا وخت کوشي وکړه او له دې مسؤلیت څخه سر وغړوله چې معلومدار اوس باید دوی هم دې ته وهڅول شي او تشویق شي یا پیسې مجبور شي چې مغه تعهد چې کړی و مغه پوره کړي او دغه مشکل ته د یو پای ټاکل کیږي. دوم دا چې باید طالبان هم احساس مسؤلیت وکړي. حکومتداري دې ته نه وایي چې تاسو نیمایي نفوس په حقونو باندې شپې کړي او باقي هغه نیمایي نفوس چې د نارینه دي هغه هم خوشحاله نه دي ځکه چې دا نجونې دوی کورنۍ پورې متعلق دي. یو هغوی ته عجیب و غریب ستونزه چې د امر بالمعروف وزارت په نوم باندې یو اداره جوړوي او خلک په شکل د اشکال په هر مسله باندې دوی غواړي چې په اسلام په تنګي کې نو اول خو د طالبان لومړنی مسئولیت دا ده چې څنګه د افغانستان وګړي باید آرامه خوشاله او سکون په عام او اقتصادي لحاظ پسله آرام و ساتي او خوشحاله و ساتي او قانع و ساتي. دوم داسې به مللي ټولنه خصوصا امریکا چې په دې ټولو مذاکراتو او د دوی پر اتاکې خورا فعال رول لوبه او زمینه ورته برابره کړه. د هغه لحاظه مسلحت لري او غیر نه هر مملکت یو خود دوی خپل هغه داخلي دنده او مسؤلیت دوم د بین المللي مسؤلیتونه دي چې باید دوی باید ادا کړي او د مسؤلیت پوره کړي. افغانستان که په دې شکل باندې پاتې سي نه تنها چې تاوان باید افغانستان ته ورسیږي بلکې منطقه او د دغه مشکلاتو یا ستونزو نه یا له دغو ګواښونو به نړۍ یو ځل بیا وګواښول سي. نو د افغانستان پرېښودل او دا رقم خودسري او دا رقم علني د بشر د حقونو نقصول دا د تاوان او د پایلې به دنیا ته هم مثبت نه وي. نو ځکه دنیا هم نه ګرانه ده خصوصا امریکا چې د دې مسلې مخنیوی وکړي او طالبان خپل مسؤلیت او دندې ته متوجه کړي چې کومه هوکړه چې کړي باید هغه هم پوره کړي او هغه بشر حقونه چې دوی نقصوي او احساس کوي چې دا د دې حق دی چې دا رقم نقص دې ته متوجه کول چې نه حق نه لري او ته مسؤلیت لري په پیسې او د بملي ټولنې یو ممبر یا د وګړي پیسې ته باید ځوابګوی اوسي او خپل مسؤلیت یې خپلو خلکو په وړاندې باید پوره ادا کړي. په کومه لار چې روانې ده درسته نه ده.
مطلق د بشر د حقونو په نقص کې ای او د دې باید تخپل مخه ونیسي او هغه لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې د نقصه اضافه شي.
مننه کړو خیل صاحب. بهرام صاحب، که تاسو د طالبانو د ستري غونډې د هغو ګډونوالو چې خبرې وکړې په دغه غونډه کې یو شمیر خبرې اوریدلې وي، پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم ځینې خبرې نشر سوي چې په دې غونډه کې خبرې کړې وي. د ویل دي چې په غرب کې شذ رای لري او په هر هیواد کې نیم نفوس د شذو دی او په بیولوژیکي لحاظ شذ ډېر پیدا کیږي. د ویل دي چې په لوی د زو هیوادونو کې هیڅ حکومت بقا نسی کولای چې شذې مخالفه وي. د ویل چې په دې معنی چې شذې فکر وکړي چې په افغانستان کې د شذو سره شن نه کیږي، د دې د علم مخه نیول کیږي، نو هیڅ څوک شای په غرب کې جرأت و نه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د بیا ویل چې لدی د نجونو د شونځیو له مسالې څخه د اسامه بن لادن موضوع ما جوړوي چې ستاسي امارت ته خطر سي او د شذو تعلیم شرعي کار دی. دغه خبره فاروق اعظم په دغه غونډه کې کړې و. د طالبانو د ستري غونډې پر مهال باندې خبرې کړې وي. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چی په کور د نن د شذو اعتراضونه او د بهرنیو هیوادونو شذې څومره ځواک لري چې په افغانستان کې د شذو حقونه خوندي.
یقینا خبرې چې په راته غونډه کې خزان چې وکړلې واقعا چې ډېرې په ځای خبرې وې، هغه خو په لږ شک نشته دی او راغللو په دو باندې چې طبعا که په یوه هېواد کې د نیمه بدنۍ هغه فال ځای پاتې کېږي، هغه هېڅ خپل هدف ته نشي رسېدلی. او طبعا مخکې د قدر من مېلمنې په دو مسله باندې ډېر ښه اشاره درلودله، که چېرې دا د دو ته توجه نه کېږي او دا جدي پاملرنه نه ورته کېږي، افغانستان بیا یو غټ تهدید نه تنها د سیمې هېوادونو ته، د منطقې هېوادونو ته هم کېدلی شي. نو د ښځو په ماته پاملرنه اصلا یوه مترقي او تلپاتې هېواد ته پاملرنه ده او دا باید یقینا چې ډېرې جدي ورته توجه وشي او باید هم چې هغه غونډې چې کېږي که په داخل د افغانستان کې دي که بیرون د افغانستان کې دي هم استاد په کې باید حتما غور وشي، حتما په هغو باندې عمل وشي. نو نه باید د ښځو مسله یو داسې یو غوغا کې جوړه شي چې هغه واضح خبره ده که ډېره ده وپېچله شي او که ډېره ده د دې مسلې ته توجه ونشي. واضح خبره ده چې داسې زر چې دلته قدرت ویلم داسې زر بېرته د قدرت نه هم لرې کېدلی شي. نو دلته مسؤلیت هم د موږ داخلي فعالینو هم په دا بیرون کې چې هغه فعالین دي مسؤلیت هم دی چې په سر دو چې په داخل د افغانستان کې غیر جدي وي په بیرون کې غیر جدي وي. دا غږونه باید بدرقه شي او دا غږونه باید حساس و بنیاد ته ورسول شي، د نړیوالو غږونو ته سل په سله کې باید ورسول شي چې ټول دا مسله زر په زره دا په خصوص د مکتب د نجونو د مکتبو مسله باید زر په زره حل شي، که دا مسله نه حل کېږي دا په یو ډېر غټ بحران تبدیلېدلی شي. یقینا په ټولنه کې موږ شاید د هغو جنبشونو وو چې په ډېرو مملکتو کې شاید د هغو جنبشونو وو چې په هغو مملکتو کې ډېر غټ تغییر او هغه جنبشونه چې د ښځو نه جوړ شوي وو. او موږ په ډېر پخوا تاریخ ته خپله د امریکا تاریخ ته موږ اشاره کړلی شو، کله چې په فابریکو کې ښځو ته توجه نه کېدلی، په حقوق یې فقر په نظر کې نیول کېده، نارینه وو ته ډېر حقوق و ښځو ته کم حقوق ورکول کېدل او ښځو نسبت په نارینه وو باندې ډېر کار کوه. مغه جنبشونه وو چې مالته جوړ شول او نن په امریکا کې د ښځو حقوقو ته توجه کېږي. موږ به جزئیاتو ته نه څو، موږ په کلیاتو باندې خبرې کړو. نن واقعا چې هغه غونډې، هغه ارگانونه یا هغه اداره چې په امریکا کې فعالی وي پاسونه دي ښځو نو ډېر بر لاس دی او ښځې هلته ډېرې حاکمې دي. نو پس موږ په دا مسله تاییدوو چې که د ښځو موضوع ته توجه ونشي دا په یوه قوي جنبش باندې تبدیلېدلی شي او دا نه تنها چې افغانستان ته، حتی په سیمه کې او په نړۍ کې به بیا ډېر مشکلات مخته راوړي.
ډېر مننه عادله بهرام صاحب او شینکی کړو خیل صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولیرہ پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ